امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، پام کړئ د 10 ساعت خبرونه ته. د امریکا متحده ایالات به د هغه تړون لمخې چې پرون د سه شنبه په ورځ لاسلیک سو، په زرګونو خپل عسکر نور لس کاله هم په افغانستان کې وساتي. دا لومړی رسمي لویه پریکړه ده چې د افغانستان د نوي جمهور رئیس اشرف غنی لخوا کیږي. دغه متقابل امنیتي تړون به چې ډېر وځنډېد، اجازه ورکړي چې تقریبا 10,000 امریکایي عسکر او ملکي کارکوونکي او همداراز د ناټو 2,000 عسکر د سش کال د ډسمبر د 1 نیټې څخه وروسته چې د افغانستان څخه د نړیوالو قواوو د وتلو وروستۍ مهلت دی، هم په هغه هیواد کې پاته وي. د دې تړون له مخې به خارجي ایتلاف قواوې د افغان امنیتي قواوو د روزنې چارو ته دوام ورکوي او د القاعدې عملیات به په نښه کوي. د افغانستان د امنیتي چارو سلاکار حنیف اتمر او په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کینګم دا تړون یو ورځ وروسته له هغه په کابل کې لاسلیک کړ چې د ښاغلي غنی د جمهوري ریاست مراسم ولمنځل شول. د دې تړون د لاسلیک کولو په وخت ښاغلی غنی وویل چې دا تړون د افغانستان او د ټولې نړۍ د ثبات لپاره ضروری دی. د ښاغلي غنی سیاسي سیال عبدالله چې اوس د هغه هیواد اجرایوي رئیس دی، هم د دې تړون د لاسلیک کولو په وخت حاضر و. د هلمند د ولایت چارواکي وایي چې د کجکي په ولسوالۍ کې د عملیاتو په جریان کې نه شپېته وسلوال کسان وژلي دي. د هلمند د امنیه قومندانۍ ویان سمونیار فرید احمد عبید امریکا ژغ ته وویل چې د افغانستان خاصو قواوو د کجکي د ولسوالۍ د ګندمریز او کاریزو په سیمه کې عملیات وکړل. هغه وایي چې په عملیاتو کې د ناټو هوایي ځواکونو هم برخه درلوده. له بلې خوا طالبانو په یوه تلیفوني پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قواوو په هوایي بریدونو کې 10 ملکیان وژل سوي او یو شمیر دوکانونه خراب سوي دي. ناټو د کجکي د جګړې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي دي چې دوی موافقه کړې چې په تجارت، امنیت، ساینس او ټکنالوژي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ انډیوالي پراخه او ژوره کړي. جمهور رئیس اوباما وروسته له هغه چې پرون د سه شنبې په ورځ یې په سپینه ماڼۍ کې د ښاغلي مودي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په متقابلو اړیکو باندې خبرې وکړې، ویې ویل چې ده او ښاغلي مودي موافقه وکړه چې لومړنی هدف دا دی چې په دواړو هیوادونو کې د ښوونې او روزنې چارې پر مخ ولاړې سي او د کارونو لپاره خلک وروزل سي. هغه وویل چې ښاغلي مودي د ده دا نظر چې تر اوسه لا هم د هند ډېر خلک په خوارۍ او مسکینۍ کې راګرځي ومانه. برتانیې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ځایونو باندې لومړنۍ هوایي حمله کړې ده. د برتانیې د دفاع وزارت پرون د سه شنبې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویلي دي چې جنګي جټ الوتکو چې یې د اسلامي دولت د ډلې د درنو وسلو یوه پوسته ویشتلې ده. کوردي جنګیالیو هم پرون په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په څو ځایونو باندې یو لړ حملې کړې دي چې د عراق د اردو او د ایتلافي قواوو د هوایي حملو ملاتړ ورسره و. له بلې خوا د امریکا مرکزي قومندانۍ پرون ویلي و چې په سوریه کې هوایي حملو دوام درلود. بې پیلوټه الوتکو او جټانو یې د کوبین په اطرافو کې یولس ځایونه چې د دغې توندلارې ډلې توپچي قواوې او راکټ لانچرونه هم پکې شامل و ویشتلي دي. د امریکا د مخفي خدماتو رئیس جولیا پیرسن ویلي دي چې په سپینه ماڼۍ کې د امنیتي چارو نیمګړتیا چې د پوځ یو پخوانی عسکر د هغې د کټارې څخه واوښت د منلو وړ نه ده او هوډ یې وکړ چې داسې نیمګړتیا به بیا تکرار نه سي. په دې پیښه کې دغه پخوانی عسکر نیول سوی دی. او پرون د سه شنبې په ورځ د عراق د شیعګانو په سیمو کې د موټر بمونو په چاودنو او د هوانو په ډزو کې لږ تر لږه 15 کسه وژل سوي دي. داسې حملې عموما د سنیانو لخوا کیږي، مګر د پرونیو حملو په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړي دي. د بغداد په هغو سیمو کې چې زیاتره د شیعګانو دي، د دوو موټر بمونو په چاودنو او د یوه هوان په حمله کې لږ تر لږه 40 کسه وژل سوي دي. د کرپلا سکندریه او نجف په ښارونو کې هم د تورته حملې سوي دي.